رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو و محترم اوریدونکو السلام علیکم، تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه دویمه سهرنۍ پښتو خبرونه اورئ. نن د سوریا غوی یوشتمه ده. د دې ساعت تازه خبرونه ویان سید سلیمان شاه. یو لوړ پوړي امریکایي مامور ویلي دي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې د مکسیکو د سرحد سره د دیوال د جوړولو په منظور 640 میلیونه ډالر چې پینټاګان د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزلو او تمویلولو په خاطر ساتلو مصرف کړي. دا خبره د جمعې په ورځ د پینټاګان سرپرست پاټریک شاهان کړې ده. د مهاجرت نړیواله اداره یا IOMY چې په تیرو 4 میاشتو کې له ایران او پاکستان نه 168,000 او 180 افغانان خپل هیواد ته شړل شوي دي. په داسې حال کې چې امریکایي مقاماتو د امریکا پر تجارتي کښتیو باندې د ایراني ځواکونو د حملو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی، د ایران یو لوړ پوړي مذهبي مشر ګواښ کړی چې ایران به د نوموړي په وینا د یو توغندي په وارولو سره د فارس په خلیج کې د امریکا د سمندري پوځ بیړۍ تباه کړي. په عین وخت کې د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې متحده ایالاتو له ایران سره د احتمالي جنگ په صورت کې د خپلو عربي متحدینو د ساتلو په خاطر منځني ختیځ ته د پیټریاټ دافع هوا توغندي لیږي. کله چې خبریالانو د جمعې په ورځ په دې اړه د جمهور رئیس ټرمپ نه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل: موږ ډېر معلومات لرو چې له ایران طرفه موږ ته ډول ډول ګواښونه متوجه وو. موږ مجبور یو چې خپل امنیت وساتو. په عین وخت کې د متحده ایالاتو د هوایي ځواکونو B-25 بمبارتمان الوتکې د فارس په خلیج کې د ایران د یوه احتمالي ګواښ د شنډولو لپاره په قطر کې راښکته شوي دي. د امریکا د هوایي پوځ مامورانو ویلي دي چې د آسیا په جنوبي لویدیځ کې به په یو ناڅرګند ځای کې نورې الوتکې هم راښکته شي. امریکا د قطر نه علاوه په متحده عربي اماراتو او بحرین کې اډې لري او سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ اعلان کړی چې د ابراهام لینکن الوتکې وړونکي جنگی بیړۍ هم د مدیترانې د سمندرګي له لارې د فارس خلیج ته د حرکت په حال کې ده. ټرمپ د پنجشنبې په ورځ د ایران په مشرانو غږ کړی چې خبرو ته سره وسه کینی، خو د جنگ امکان یې هم نه و رد کړی. د ټونس چارواکي وایي چې لږ تر لږه 70 غیر قانوني مهاجرین چې اروپا ته د ځان رسولو کوشش کوو د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د ټونس خبري اژانس رپورټ ورکړی چې ساحلي ګارد 14 کسان ژوندي وژغورل. تاکر شوی ده چې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو په مسکو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د ملاقات په غرض هیواد ته ولاړ شي. د امریکا خارجه وزیر به د روسیې د مشر سره د ایران، وینزویلا او یوکرین په سر راپورته شوي اختلافاتو په اړه وغږیږي. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو 13 میاشت د خپل حکومت په ضد د مخالفانو د ناکام پاڅون په تعقیب د حکومت د سیاسي مخالفانو د نیولو حکم کړی او د حکومت یو مهم مخالف غړی د جمعې په ورځ د وینزویلا ګاونډي هیواد کولمبیا ته وتښتېد. ملګري ملتونه وایي چې د یمن حوثیانو ژمنه کړې ده چې د هودیدې د ستراتیژیکي بندر په شمول له 3 بندرونو خپلې قواوې وباسي. په یمن کې د ملګرو ملتونو د نظارت او څارنې دفتر مسؤول جنرال مایکل لوساګارد د جمعې په ورځ وویل چې حوثیان به د هودیدې نه علاوه د سلیف او راس العیسی د بندرونو نه هم په راتلونکو 4 ورځو کې خپلې قواوې وباسي. حوثیان د سعودي عربستان په مشرۍ د یمن د جلا وطن حکومت سره د 3 کلونو په جګړه اخته دي. ویل کېږي چې ایران د حوثیانو ملاتړ کوي. په میلیونونو خلک په دغه جنگ کې بې کوره شوي دي او په لسهاوو زره خلک وژل شوي دي. د چین دولتي څارنوالانو د جمعې په ورځ د انټرپول یا د پولیسو د نړیوال سازمان پخوانی رئیس مینګ هونګ وی چې دا وخت په بیجنګ کې په بند کې پروت دی رسمن د بډو په خوړلو او له خپل قدرت نه د غلطې ګټې پورته کولو په جرم تورن کړ. مینګ چې د چین تباه دی دغه هیواد د ملي امنیت یو پخوانی مرستیال وزیر او د ساحلي ګارډ پخوانی قومندان دی. هغه په پاریس کې اوسېده 13 کال کله چې بیجنګ ته په سفر ولاړ یو ناڅاپه تری تم شو. او 2 تنه فرانسوي عسکر د جمعې په شپه په افریقایي هیواد بورکینا فاسو کې د کوماندوي عملیاتو په لړ کې وژل شوي دي. فرانسوي عسکرو د 2 فرانسوي یرغملو د خلاصولو لپاره عملیات کړي. دغه کسان یوې اسلامي ډلې تښتولي وو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل. د خدای په امان.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. خو اوس براسو دې مرکې ته چې د امریکا معتبرې ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلې، طالبانو داسې وخت په کابل کې پر یوې امریکایي موسسې د برید مسؤلیت ومانه چې د دې ډلې سیاسي غړي د قطر په پلازمینه دوها کې د امریکا له مرکچي پلاوي سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کوي. دا چې سوی برید امریکایانو ته چې د طالبانو سره د سولې په خبرو بوخت دي څه ډول پیغام رسوي؟ د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې وویل:
تر ډیره بریده پورې دا یو شی باید موږ تاسو ته وضاحت موجود اوسیږي چې په افغانستان کې روان مذاکراتي بهیر یو غیر رسمي جوړښت دار چې دی چې مذاکره او جګړه به په عین مهال روانه وي، او دا داسې کومه نوې طریقه د مذاکرې نه ده. د نمخ کې هم موږ دغه ډول مذاکرو بیلګې لرو. نو جګړه په خپل ځای روانه ده، سولې بحث په خپل ځای. اساسي لامل دا دی چې تر اوسه پورې د جګړې اړخونه سل په سل باور لري چې دا د سولې بهیر به حتمن هغه پایله وړاندې کوي چې په پای کې به جګړه ودرېږي او سیاسي بهیر به پیل کیږي. که څه هم دا دفتر دومره ډېر حساس نه و، تر ډېره حده پورې مدني ټولنو سره کار کوي او ډیموکراسي په ترویج باندې کار کوي، خو په یو ایس ایډ په مرسته باندې چلیږي او په دې باندې حمله. دوه دلیل دي. یو اساسي دلیل یې دا دی چې طالبان غواړي چې دا په اثبات ورسوي امریکایانو ته او نړیوالې ټولنې ته، چې دوی اوس هم د جګړې په میدان همدومره پیاوړي دي لکه پخوا چې وو. او دویم دلیل دا دی چې د طالبانو په لیکو کې هم داسې افراد شته چې هغوی تر ډېره حده پورې د سولې د بهیر طرفدار نه دي او غواړي چې په داسې حساسو نقطو باندې حمله وکړي. یعنې حتمي نه ده چې دلته دغه شی سپیښ، خو زما تحلیل دا دی چې هلته هم بعضې افراد شته چې د سولې د بهیر ملاتړی نه دي او غواړي دا پروسه مختل کړي. نو دویم ګام کېدی شي سړی ویلی شي چې کېدی شي دا هغه افرادو کار وي د طالبانو ترمنځ چې نه غواړي سولې بهیر مخته لاړ شي.
نو که داسې د سولې په یو داسې بې باوره حالت کې د روانو هڅو نه د څه ډول یا څه رقم نتیجې هیله کېدی شي؟
تر اوسه پورې خو چې لیدل کېږي، تر ډېره حده پورې بهیر کمې ځانګړې پایلې نه دي وړاندې کړي. او د سولې بهیرونه دي همداسې چې د باور د مراحل او کچې فرق کوي. د اوس دپاره دواړه اړخونه یوازینی باور یې دا دی چې موږ مذاکرې ته سره کینو او نیت شته چې خبرې وکړو. په دې باندې باور درلودل چې یو بل به قانع کړی شو دا پروسه به مخته لاړه شي. سلپسله تر اوسه پورې هغه مرحلې ته موږ نه یو رسېدلي. نو بېله شکه چې باورونه لا خام دي. د دې دپاره چې باورونه پاخه شي ضرورت دا دی چې دغه د مذاکرې بهیر پایلې یو څه راڅرګندې شي. له بده مرغه موږ ګورو چې هر وارې د شپږمه دوره ده چې مذاکرات کوم پړاو پای ته رسیږي، نو ویل کېږي چې موږ خوشبینه یو خو کانکریټ پرمختګ مو نه دی کړی. چې دغه خپله په ځان کې یو نوه ستونزه ایجاد کړې ده د باورونو د راوستو په لړ کې.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ځینو امریکایي مبصرینو له قوله لیکلي دي چې د افغانستان په وړاندې ځینې جدي ګواښونه شته چې د سولې په تړون لاسلیکولو سره په معجزوي ډول دا د منځه نه ځي. نو اوس د سولې د تګلارې د پرمختګ سره راتلونکي دپاره څه رقم پلان کولی شي چې پایداره سوله په افغانستان کې تضمین کړي؟
ګوري، د افغانستان کړکیچ په درې اړخونو باندې کار ته ضرورت لري. یو اساسي اړخوند دا د طالبانو د امریکا او د افغانستان حکومت مذاکره ده چې د دې مثبتې پایلې راوځي او دا غټه کتله چې په جګړه کې بوخته ده د سیاسي بهیر ته داخله شي. دویمه برخه هغه نورې مسلح ډلې دي چې یا د داعش تر نامه یا نورو بېلابېلو نومونو تر چتر لاندې فعالیت کوي، چې د افغانستان ولسمشر هم په وخت کې دا ویلي چې تر شلو پورې بېلابېلې ډلې د فعالیت کوي. د هغې په اړه باندې ضرورت دا دی چې افغانستان حکومت قوي نظامی پلان ولري او دغه د محو کولو او د صحنې څخه د وسلو د پاره کار وکړي. دغه برخه د افغانستان د سولې د بهیر یعنی د تړونډیک نه وروسته کوم سره اجتماعي سوله ده. دغه حالت د بدلولو لپاره ضرورت ده د ثبات لپاره چې اجتماعي سولې لپاره او پیس بلډینګ چې د سولې په ادبیاتو کې بولي هغه باندې کار وشي.
بله رحیم صاحب، د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د کاونټر پارت په مرستندوی ټولنې دغه حمله د سولې خبرو ته یوه ضربه بلل ده، خو د طالبانو د مرکچی پلاوی ویان سوهیل شاهین په ټویټر لیکلی و چې دا به د سولې په خبرو باندې څه تاثیر ونه کړي. ستاسو نظر څه دی؟
خپل په دې باور يم زه هم دا خبره تاییدوم چې شاید ډېر ضربه ور نه کړی شي. هغه لامل دا دی چې دلته د دواړو خواو ترمنځ یو تفاهم لیدل کیږي چې جګړه او سولې بحث به یو ځای مخته وړي. نو کله تاسو چې جګړه کوي طبیعي خبره ده چې هغه کې تاوان شته. د طالبانو تکتیک هم دا دی چې دوی چریکي امیر کې په بدل کې د افغانستان حکومت او د هغه سره په ملګرتیا باندې نړیوال قوتونه په اطرافي سیمو کې د طالبانو په مقابل کې تاسو وګورئ په لنډه موده کې د طالبانو ډېر مشران د جګړې په صحنه کې وژل شوي دي. یعنی د دواړو خواوو نه جګړه نه ده ودرېدلې. په عین حال کې د مذاکرې بحث هم مخته روان دی، ناستې ولاړې روانې دي. یو څه ویرې پیدا کوي سړي ته، اما دا چې جګړه به څومره پیاز ولري زه خپله فکر نه کوم. کابل حملې په شیر حملې به پرې کوم اغېز ولري.
مننه رحیم صاحب، کورم ودان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د نورستان ولایت چارواکي وایي چې طالب وسلوالو د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې 12 روغتیایي مرکزونه تړلي دي. چارواکي وایي دا کلینیکونه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د یوې موسسې پورې اړه درلوده او د بندېدو عمده علت یې روغتیایي کارکوونکو ته په وخت د موسسې لخوا د تنخوا نه ورکړه او کلینیکونو ته د درملو نه رسېدل ښودلی دي. د باره کې رپورټ.
چارواکي وایي طالبانو په نورستان کې د ولس روغتیایي مرکزونه لاغي ورسته تړلی چې ولسی خلکو او روغتیایي کارکوونکو طالب وسلوالو ته شکایت کړي. د نورستان د روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري امریکا غک ته ویل دوه جمعې کېږي چې طالبانو په 15 ولسوالیو کې د اهیټ په نوم موسسې ولس روغتیایي مرکزونه تړلي او خو تیر ورځې په کامدیش کې 15 ته بیرته اجازه ورکړي.
نورګرام کې، دواب کې، مانډول کې، په کامدیش کې پرته له دغه نه واما پارون نه وایګل کې نه دي بند کړي. نور خط شرقي نورستان کې بند کړي. جمله ولس کلینیک هم چې اوس دولس کلینیک بند دی او نور خلاص.
هغه وایي روغتیایی کارکونکي او سیمهیز خلک طالبانو ته عریض شوي ځکه یوازې د اهیډ موسسې پورې تړلې روغتیایی مرکزونه قلب کړي.
داسې ساحو کې دي چې هلته د حکومت کوریج نشته او ټول د طالبانو ساحې دي. زموږ خپل پرسونل هم ځینې شکایتونه کړي دي خلکو ته او په دغه خاطر باندې رښتیا هم دغه نوې انجیو چې راغلی د دوی خدمات هم یو څه د دوی قیمت ډېر ټیټ قیمت دی ورکړی چې په ډېرو لږو پیسو دا پروژه اخیستې ده چې په هغه هېڅ امکان نه لري چې دوی تطبیق کړي. نو خدمات ټکنی کېږي چې پیسې نه خو واضح خبره ده چې
ډاکټر ستوری وایي نوی انجو روغتیا پالو ته د فعالیت لمخې د تنخواه د ورکړې ژمنه کړې او طالبانو دام ویلي چې روغتیایي مرکزونو ته د اړتیا وړ دارو درمل نه رسیږي. دا اوس په ټول نورستان کې 43 روغتیایي مرکزونه آباد دي چې 10 د اهیډ موسسې پورې تړلې دي. ځایي خلک هم وایي له اوسنۍ روغتیایي خدماتو ناراضه دي او که کلینیکونه همداسې تړلې پاتې شي نو ګڼ ناروغان به له نه درمل ومري. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په نورستان کې د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو په اړه څه نه دی ویلي. خود نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي د روغتیایي مرکزونو د خلاصون په سي حادثه توندي کړې دي.
د چکن ځای کې طالبانو دغه د شاهد دي دغه کړې دي. حکومت ته کوم شرایط وړاندې کړي چې دا شرایط راسره
او نورستان کې څو نه وخت کېږي چې د تړلې دي؟
دا تقریبا
دوه هفته کېږي.
خبرې روانې دي. هغه غلطه جریان لري. خبرې تقریبا کېږي چې د هفته کې حل شي.
د نورستان په گاوند لغمان کې مڅو ونې مخ کې طالب وسلوالو روغتیایي مرکزونه تړلی او چې اګنې کمزوري خدماتي ولسی خلکو ته د منولو نه وو. زبیح الله غازی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې وو.
قدرمن اوریدونکو، اوس په مخ کې د خبرونه نړیوال رپورټونه ته. د امریکا او چین د سوداګرۍ استازي پرون د جمعې په ورځ په داسې حال کې د دوهمې ورځې لپاره غونډه کړې وه چې امریکا څو ساعته مخکې پر چینایي محصولاتو د نوو تعرفو د لګولو اعلان وکړ. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د همکار رپورټ.
متحده ایالاتو په داسې حال کې لاله سلنه څخه تر 25% پورې دا 200 میلیارډ ډالرو په ارزښت پر چینایي وارداتو ګمرکي محصول زیات کړ چې د سوداګرۍ په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د چین د صدارت مرستیال لیوهی او د امریکا د مذاکراتي ډلې ترمنځ نوې هڅې پیل کی. په دغو خبرو کې لیوهی د چین د هیئت مشري کوي. دغه خبرې وروسته تر هغه لا ناکامېدو سره مخامخ شوې چې د ټرمپ ادارې په بیجینګ تور ولګاو چې له خپلو ژمنو په شا شوی دی. دا چین د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه وروسته تر هغه له امریکا څخه یو ځل بیا دا جوړجاړي د یوې لارې د لټولو غوښتنه وکړه چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر چینایي وارداتو نوې تعرفې زیاتې کړي. دا سوداګرۍ په برخه کې د امریکا او چین د مشورو په اړه د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګینګ شوانګ وویل:
زه باید ټینګار وکړم چې د چین او امریکا ترمنځ یو ښه او ټینګ ارتباط د دواړو هیوادونو په ګټه دی. موږ هیله لرو چې د امریکا او چین لوري به وکولی شي چې په ګډه کار وکړي او د همغږۍ، همکارۍ او ثبات دو اړخیز ارتباط رامنځته کړي. په دې لړ کې هیله لرو چې امریکا به له موږ سره تفاهم ته ورسیږي.
نن د ورځې په سر کې د چین حکومت ویلي وو چې د دغو تعرفو په ځواب کې به متقابل اقدامات وکړي، خو جزئیات یې څرګند نه کړل. د امریکا د تعرفو په اړه د چین په ختیځ کې عمده خرڅونکي چې زیاتره یې صادرونکي دي وویل دوی د امریکا د تعرفو له لاسه پوزې ته راغلي دي. د یي یو د عمده فروشۍ په مارکیټ کې د سونګ وینشین په نامه د قرطاسیې یو خرڅونکي وویل:
دا یو ډیر غیر منطقي کار دی. څو کاله مخکې زموږ تجارت خورا ښه و، خو د ټرمپ تر ولسمشر کېدو وروسته تجارتي کړکیچونه خورا زیات شوي دي او موږ ټول یې اغیزمن کړي یو. ځینې امریکایي مشتریان چین ته نه راځي او همدا اوس د تعرفو زیان خورا زیات دی.
په ورته وخت کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برونو لامارت نن جمعه د سی نیوز له تلویزیوني شبکې سره په خبرو کې وویل چې د تجارت په اړه د چین او امریکا ترمنځ د لانجې زیاتېدل نړیوال اقتصادي ودې ته یو ګواښ پېښوي.
Il n'y a pas de menace plus importante sur la croissance mondiale. Donc sur votre niveau de vie Jean-Pierre Cabache, sur le niveau de vie de tous ceux
qui China ou America de سوداګرۍ جګړه د نړۍ ودې ته لبل هرڅو څخه زیات ګواخ پېښوي. دا په دې معنی چې تجارتي تعرفې به لوړې شي، په نړۍ کې به د ډیرو تولیداتو انتقال نکېږي او کارونه به لمنځه ولاړ شي. تجارتي جګړه به په فرانسې او اروپا کې کارونه لمنځه یوسي، نو اروپا باید له دغې جګړې سره د مقابلې لپاره سره یو شي.
د امریکا نویو تعرفو په داسې حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچونه زیات کړي دي چې دواړه خواوې یوې تجارتي موافقې ته د رسیدلو لپاره د خبرو وروسته هلې ځلې کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف پرون د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د نایجیریا محلي ملیشو تقریبا 900 ماشومان خوشی کړل. دا د دوی د هغې ژمنې یوه برخه ده چې غوښتل یې د ماشومانو استخدام او ورڅخه کار اخیستل پای ته ورسوي. د امریکا ژغ خبریال جیف کیستر په دې باره کې دا راپور رالېږلی دی.
یونیسف پرون د جمعې په ورځ په ژنیو کې په مطبوعاتي کنفرانس کې اعلان کړ چې د ملکیانو خاصې ګډې قوې یا سی جی ټی اف په شمال ختیځ خارګوټي مادوګوري کې 894 ماشومان خوشی کړل. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په 2013 کال کې جوړ شو چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بوکو حرام د تروریستي ډلې له حملو نه د ټولنو په ژغورلو کې مرسته وکړي، مګر ملیشو په سلګونو ماشومان هم استخدام کړي دي. دغه قوي یا سی جی ټی اف 2010 کال کې د کاری پلان موافقه لاسلیک کړه چې هغه ژمنه پکې هم شامل و چې وایي په پاسکری کې د ماشومان استخدامول پای ته رسوي او هغه ماشومان خوشی کوي چې د دوی تر لاس لاندې دي. یونیسف ویلې د هغه وخت نه را په دې خوا 1520 تنه ماشومان خوشی کړل شوي دي. د یونیسف نتا کرستوف بلراکا د جمعې د ورځې په مطبوعاتي کنفرانس کې ویلي دغه ځوانان به ملکي ژوند ته په ورګډېدو کې مرستې ته ضرورت ولري. د یونیسف نتا کرستوف بلراکا خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
The children and young people released today will benefit from reintegration programs to help them return to civilian life and seize new opportunities for their own development.
ماشومان او تنکی ځوانان به چې نن خوشی کړل شلو په ټولنه کې د بیا شاملېدو پروګرامونو نه ګټه واخلي. دغه پروګرامونه به د دوی سره په ټولنه کې په مدغم کېدو کې مرسته وکړي او د خپل پرمختګ لپاره به نوي فرصتونه لاسته راوړي. بې له دغې مرستې نه چې ډېر ماشومان د وسلوالو ډلو له منګولو نه خلاص شوي دي، په ملکي ژوند کې مدغم کېدل ورته مشکل دي، ځکه زده کړې نه دي کړي او هنري مهارت هم نه لري. یونیسف ویلي وسلوالو ډلو له ماشومان نه په جنګ او غیر جنګي کارونو کې کار اخیسته، وژل او تاوتریخوالی یې په خپلو سترګو لیده. دوی وویل په ټولنه کې د بیا مدغم کېدو په پروګرامونو سره به د ځوانانو سره په زده کړه او مسلکي روزنه کې مرسته کیږي. بوکو حرام د یوې لسیزې د پاڅون په وخت کې په زرګونو ماشومان هم استخدام کړي دي چې غواړي د نایجیریا په شمال ختیځ کې افراطي اسلامي دولت جوړ کړي. یونیسف ویلې وسلوالو مخالفو ډلو د 2013 او د 2018 کلونو ترمنځ باندې 3500 تنه ماشومان استخدام کړي وو او کار ورنه اخیستل شوی وو. دغه ادارې ویلې نور ماشومان وژل شوي، بې فتح شوي، لاس او پښې ورنه پرې شوي او تښتول شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د نوریدونکو په پاکستان کې چې کابو ټول اوسیدونکو مسلمانان دي، تر 50% لږ غیر مسلمانان اتباع هم لري چې په هغو کې عیسویان او هندوان هم شامل دي. خو د بشري حقوقو یو شمېر مدافع ډلې وایي چې په دې هېواد کې هر کال په سلګونو ځوانې هندو او عیسوي نجونې په زور د اسلام منلو ته مجبوریږي. ویل سوي یو شمېر برمته سوي او ځینې بیا له مسلمانانو سره ودونه کړي دي. د امریکا ژ خبریال محمد ثاقب د هغو دوو ځوانو نجونو له خپلوانو سره خبرې کړي چې وایي د کورنۍ غړي یې برمته سوي او په زور د اسلام منلو ته مجبورې سوي دي.
د پاکستان د سن ایالت په ګوټکی ولسوالۍ کې کویتا نومې له حکومت څخه غواړي چې د هغې د دوه کوچنیو خویندو په بیرته ستنولو کې مرسته وکړي. هغه وایي چې دوه خویندې په مارچ میاشت کې وتښتول شول او بیا مسلمانې شوي دي. کویتا خپله کیسه داسې بیانوي:
زه له خپل مور سره هلته ناسته وم چې یو موټر راغی، وسلوال کسان ورنه راښکته شول او زما دوه خویندې یې یوړې. بل ورځ خبر شو چې خویندې مې مذهب بدل کړی دی.
ځایي خلک وایي چې په وروستیو کلونو کې د سن ایالت په بیلابیلو کلیو کې اسلام ته په زور دعوت کېدل عام شوی دی. د دې پیښو ډېرې قرباني ځوانې نجونې دي. ډېرې کلیوال وایي چې برمته کېدنې د بهار چنډي شریف په نامه د کوټکی ولسوالۍ په یوه لرغوني زیارت پلانېږي، خو د زیارت کارکوونکي دغه ادعاوې ردوي او وایي چې غیر مسلمان خلک په خپله خوښه دلته راځي او اسلام قبلوي. د دې زیارت یو کارکوونکی جاوید احمد بن عبدالحی وایي:
دا د شکر ځای دی چې دلته ډېر خلک اسلام ته مخه کوي، حتی کورنۍ دلته اسلام قبلوي. دا یو نوی پدیده نه ده، مونږ دا کار د پیړیو راهیسې کوو.
خو پولیس د کابیتا د خویندو په حق را بل تصویر وړاندې کوي. د پولیسو په وینا دغه دوه خویندې په خپله خوښه پنجاب ایالت ته د واده کولو په موخه د کور څخه تښتېدلی دي. پنجاب هغه ایالت دی چې نجونې 13 کلنۍ څخه په کم عمر واده کولی شي. د ګوټکی ولسوالۍ د پولیسو مشر د دې قضیې په هکله نظر نه دی ورکړی، خو د امریکا غږ خبریال ته یې ویلي چې حکومت خپل کار په مسؤلانه ډول کوي. سلیم الله ودو د ګوټکی ولسوالۍ د پولیسو مرستیال وایي:
هیڅوک د دې حق نه لري چې یو کس په زور د اسلام منلو ته مجبور کړي. د پاکستان د اساسي قانون له مخې هر څوک د دې حق لري چې خپل مذهب تعقیب کړي.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسون مشره عظما نورانی وایي چې په پاکستان کې پر ځوانو نجونو په زور د اسلام دین قبلول نه یوازې چې حقیقت لري، بلکې دا یو تجارت ګرځېدلی دی. عظما نورانی وایي:
مذهبي چیرې دا د یو تجارت په څیر چلی. دوی د دې کار لپاره پیسې ترلاسه کوي. دوی وایي چې که یو څوک اسلام ته دعوت شي نو خدای به دوی ته اجر ورکړي، او دې کار د پولیسو، قضاتو، څارنوالانو او یو شمېر نورو په ګډون زموږ په عدلي او جنایي سیستم کې نفوذ کړی دی.
د اسلام آباد په عالی محکمه کې د کابیتا د دوه خویندو قضیه د ډیرو پام ځان ته اړولی دی. د خویندو ویلي چې له مسلمانانو سره یې واده کړی او په خپله خوښه مسلمانی شوي دي، خو د کابیتا کورنۍ د دې کیسې په هکله شک لري. د بشري حقونو فعالین په سیاسي مشرانو غږ کوي چې د مذهب او د ازادۍ ساتلو لپاره ډیر کار وکړي ترڅو اقلیت ډلې د خپل مذهب په تعقیب کولو کې د خوندیتوب احساس وکړي. ګالیا رڼا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د چاپیریال ساتنې اداره وایي په افغانستان کې د 140 ډلو حیواناتو او مرغانو نسل د منځه تللی او لګوار سره مخ دی. دا چارواکي اوږده جګړه د ښکار او ځنګلونو وهل لو په برخه کې له ټکنالوژي څخه کار اخیستل او د چاپیریال په وړاندې د خلکو بې خبري لوی ګواښونه ګڼي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورټ را لېږلی.
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي وی په افغانستان کې د اوږدې جګړې او د یو شمېر نورو ټولنیزو عواملو له امله دغه هېواد د وحشي ژوند ډېر خوندي ځایونه له منځه تللي او له امله یې ډېرې وحشي ژبې او مرغان له افغانستان څخه وتو تاړ شوي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د کابل ولایت د دفتر رئیس کاظم همین امریکا غږ آشنا ته وویل چې افغانستان ښه وضعیت کې نه دی. هغه د مثال په ډول کابل یاد کړ او وویل چې په دغه ولایت کې اکثره مرغان چې په دغه سیمه کې ژوند کوي له منځه تللي دي.
تر هغه چې موږ ژو او مرغانو ته پناه ځایونه پیدا نکړو یا د مهاجرو مرغانو لپاره طالبونه پیدا نکړو او یا هم شنی ونی نوی دوی نور سیمو ته ځي.
اینو میرن د جای دی.
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې دغه چارواکی وی د ټکنالوژۍ وده هم د وحشي ژو او مرغانو د نسل د کمیدو پر وړاندې جدي ګواښونه راولاړ کړي دي. ښاغلی همین وی اوس د مرغانو او ژو د ښکار او د هغوی د وسیدانې د ځایونو له منځه وړلو دپاره نوې ټکنالوژي کارول کیږي.
پخوا له 20 متره فاصلې څخه یو ژوند یوه مرغۍ یا غوسۍ ښکار کېده. نن متاسفانه موږ ګورو چې د کیلومترونو فاصلې څخه د ټوپک ډز کوي او یا هم مثلا یوه ونه چې پرې کوي. پرمختللې ټکنالوژي په واسطه یې اره جوړه کړې چې په ډله ییز ډول د ځنګلونو ونې پرې کوي.
افغانستان د ډېرو غرونو او ځنګلونو درلودو له امله نه یوازې دننه په خپل هېواد کې د مختلفو وحشي ژوو او مرغانو کوربه دی، بلکې د جنوبي اسیا، منځنۍ اسیا، لویدیځې اسیا او د چین ترمنځ د مرغانو او وحشي ژوو تګ راتګ په لاره کې هم پروت دی. د کابل د ژوبڼ رئیس عزیز ګل ساقب امریکا غږ آشنا ته ویل چې د 140 ژوو او مرغانو له ډلې چې نسل یې د انقراض په حالت کې دی، نیمایي مرغان دي.
په افغانستان کې علاوه له نورو ژوو نه تقریبا 540 ډوله مرغان تحقیق سوی و کشف سوی و چې متاسفانه او بدبختانه څلور لسیزې جنګونو او بمبارتمانونو د طبیعت خرابوالی، د دوی د کورونو د زالو خرابوالی په دوی باندې منفي تاثیر کړی او تقریبا اکثریت وحشي یا غوښه خوړونکي مرغان د دوی نسل مخ په کمیدو ده. کوم لیست چې په 149 ډوله ژوي او مرغان چې محیط زیست یا د چاپیریال ساتنې ادارې اعلان کړی چې دا په انقراض کې دي یا مخ په کم ورکېدو دي یا په کمېدو دي، په دې کې تقریبا نیمایي مرغان دي او هغه اکثریت غوښه خوړونکي مرغان دي.
وګړه جګړه د اقلیم بدلون په بیساري ډول د ځنګلونو پرې کول، د مرغانو ښکار او په غرونو کې جنګونه او بمباری له افغانستان څخه ګاونډیو هېوادو ته د مرغانو د کټه کېدو او د مرغانو د نسل د کمیدو په لوی عواملو کې شمیرل کیږي. د کابل د ژوبڼ رئیس وایي د مرغانو د نسل د کمیدو په عواملو کې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د خلکو معلوماتو کموالی هم اغیز لري.
متاسفانه یو بد رواج دادی چې حلال وي که حرام وي، دوی ته که نسل کم وي که زیات وي، اکثریت ولایتو کې ښکار کیږي، بیره مناخ کار کیږي، په چرای ټوپک باندې پاوا کې پیډز کیږي، ګوریم نه چې دا د خړو دی کنه دی. اکثره تا حلال مرغان حتی نسل کم دی، متاسفانه ترحم نه کیږي پیډه.
خو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې وی چې دغه ادارې د حاصل عمله وزت یو څه شوي. دا ادارې د مثال په ډول په کابل کې شپک ډوله مرغانو بیرته پیدا کیدل د امدی حسو پیل غنی. په دې مرغانو کې بینګک، سایرا، کچا، کلاخورک هم شامل دي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې لس کاله دمخه دا مرغان په کابل کې نه و.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسه نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.